سلامونه شیبریم استاسو کوربه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وی آنلاین غونډې ته وویل چې موږ د طالبانو په ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ځانګړی فعال وسلوال عمومي مخالفت یا مقاومت نشته، خو د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبهې د طالبانو په ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته کراره کراري ده. د کونړ پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستان د لوري د ټوپونو ډزې درېدلې دي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د سېشنبې مازدیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. دا ډزې د شپې تر یولسو بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په اړه اسلام آباد څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله څرګنده کړه چې نړیوالې مرستې په مستقیم ډول افغانستان خلکو ته انتقال شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماښام د قطر د ملکی خدماتو او د تعلیم د برخې له استازو سره کتلي او ډاډ یې ورکړی دی چې اړمنو کسانو ته په شفاف توګه د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي کاپیسا کې دوه طالبان او درې عام کسان د نامعلومه کسانو په برید کې وژل شوي دي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی نن رسنیو ته ویلي دغه دوه طالبان د پخواني جهادي قمندان حبیب افغان د خپلوانو په موټر کې سپاره وو چې برید لاندې راغلل. د طالبانو په خبره وژل شوي ملکیان د همدې قمندان خپلوان دي. سملاسي د وړمې شپې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو طالبان یې د دښمنو کړیو کار بولي او وایي په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د طالبانو د ټولګټ وزارت هوټ کړی چې د کابل کندهار لوی لاره بیرته ورغوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تخنیکی ټیمونه یې دغه لاره کتلی او د اساسي رغونې پر پلان کار روان دی. په اعلامیه کې راغلي چې د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې به د لارې د رغولو عملي چارې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د البانیا له سر اعظم څخه مننه وکړه چې له افغانستانه د افغانانو د رئیسولو په بهیر کې همکاري کړې ده. انټونی بلنکن پرون په واشنگتن کې د ایډی راما کوربه وو. د وویل البانیا په اخلاص شپږ میاشتې مخکې افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ او له هغوی سره مرسته وکړه. یوکراین نن د یووالي ورځ لمانځي. کیف په داس وخت کې دا ورځ لمانځي چې له همکړکېچ زیات دی او د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي چې د روسیې له لوري د اوکراین د نیولو امکانات په خپل ځای دي. ولسمشر بایدن پرون وویل متحده ایالاتونو تر اوسه داسې شواهد نه دي لیدلي چې روسیه د اوکراین له پولو پشا شي. سربیره پر دې چې پرون ماسکو ویلي وو چې د یو شمېر پوځیانو د پشا کېدو هڅې پیل کړي دي. اټکل کېږي چې روسیې د اوکراین له پولو سره تر یو نیم لک ډېر پوځیان ځای پر ځای کړي وي. اسدی رډو په منځنۍ صفه 12 شپږنبی پټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې واشنگتن په افغانستان کې د القاعده پر ضد د طالبانو هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې وستنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو پر ضد به د کوم وسلوال مقاومت ملاتړ ونه کړي. دا څه معنی؟ د سیاسي چارو کتونکی احمد وایس وردک
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غربي دوی په رسمیت وپیژني فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
په غزنی کې کاروبارګان د برښنا له ستونزو شکایت لري.
یوه ورځ نه یوه ورځ موږ ته په زراعت او تاوان رسوي. کاروبار مریږي، کاروبار خرابیږي، مشتری ته جواب ورکوو.
د شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویل متحده ایالات غواړي په افغانستان کې هیڅ ترهګر سازمان فعالیت ونه کړي. شاخلی ویسټ که هم د طالبانو د حکومت لخوا د داعش پر ضد مبارزه وستایله، خو زیاته یې کړه طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي. ټام ویسټ د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت په نه جوړېدو هم نیوکه وکړه او ویل تر اوسه د یو همشموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅه نه ده شوې. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې داسې یو سوله ییز دولت وویني چې هیڅکله ترهګرو ډلو ته ځای ورنکړي. خغلی ویست د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په خپلو تازه څرګندونو کې وویل دوی به له داسې دولت خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې امریکا او نور متحدین یې ونه ګواښي او د خپلو ټولو خلکو حقونه خوندي وساتي. د افغانستان په چارو کې د متحده ایالاتو د لوړ پوړی ډیپلوماټ د داعش پر وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي خو زیاتوي طالبان هیڅ لیواله نه دي چې د دوحې په هوکړه کې د خپلو ژمنو په عمل کېدو سره چې دوی مجبوروي له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي له متحده ایالاتو سره همکاري وکړي.
د القاعدې په اړه زموږ خبرې اترې لا هم یوه ننګونه ده. موږ غواړو په هغو ګامونو ډېر باور پیدا کړو چې د القاعدې او داعش په ضد پورته کېږي. موږ غواړو وګورو چې په افغانستان کې هیڅ یوه ترهګره ډله چې په دې کې د پاکستاني طالبانو تحریک جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیت ونه کړي.
حخوا د پینټاګان لخوا د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وړاندې شوی راپور ښیي چې د اوس لپاره د داعش او القاعده په څیر ډلې نه غواړي چې افغانستان د لویدیځ پر ضد د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه وکاروي. دا راپور چې د امریکا د دفاعي او استخباراتي ارزونې په پایله کې چمتو شوی ښیي چې پر لویدیځ برید لا هم هدف دی خو اوس مهال د دواړو ډلو د مشرانو لومړیتوبونه توپیر لري. په راپور کې زیاته شوې د داعش خراسان څانګه د بهرنیو عملیاتو په پرتله په افغانستان کې بریدونو ته لومړیتوب ورکوي او وروستیو کې دا ډول بریدونه هم کړي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اندېښنو ته په ځواب کې وایي
اسلامي امارت اول خو هیچا ته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د چا په ضد باندې سو استفاده وکړي. او بل د القاعدې اړوند څوک په افغانستان کې اوسېدنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
امریکا داسې مهال د یو خوندي افغانستان غوښتنه کوي چې لای د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو په اړه غږ ته طالبانو لبیک نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال پر طالبانو له همدې عملنې وکه وکړه چې تر اوسه یې د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې. هغه زیاته کړه طالبان هغه تیروتنه تکراروي چې د امریکا متحده ایالاتو په 2000 لومړي کال کې وکړه او طالبانو ته یې په واقع د ګډون زمینه برابره نه کړه. ټام ویست دا هم وویل چې د افغانستان په رهبرۍ کې د ټولنې د ټولو قشرونو د غنامندۍ د حضور په اړه د نړیوالې ټولنې لویدیځ او هم د سیمې د قدرتونو ترمنځ یو زړه ګرمونکی او د پام وړ اجماع ویني. طالبانو بیا تل ویلي اوسنی جوړ سرپرست حکومت ټول ګډونه دی او د اصلاحاتو راوستلو ژمنه یې هم کړې.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست د داعش د ځپلو په خاطر د طالبانو هڅې ستایلې دي خو د القاعده په اړه یې اندېښنه ښکاره کړې ده. بل لور ته ښاغلي ویست ویلي دي چې واشنګټن د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او نور قدرتونه هم هڅوي چې دا کار ونه کړي. آیا دا د طالبانو د ملاتړ معنا لري؟ د متحده ایالاتونو په هارورډ پوهنتون کې د سیاسي علومو له استاد احمد ویس وردک څخه اور
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې درته څرګند کړي، لیکن یو تشویش دلته یوازې د امریکا نه دی بلکې د منطقې هم دی که چیرته نور وسلوالې ډلې لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې دوشنبه کې غونډه شوې وه پخوانی شمالی تلوالی چې په پسرلی کې بود دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې، خو بیا په دې کې که دغسې یو تشنج رامنځته کړي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ور نږدې کېږي، بیا دلته د داعش د دای پر دای کېدو ویره هم شته چې دلته یوازې
امریکا د داعش په برخه کې ټام ویست یو ډول له طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ضد باندې د ده په وینا لاسته راوړنې لرلې دي، خو بل لور ته د القاعدې په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد معنا لري او که څرنګه؟
د ټام ویست خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې. په یو ځای کې په مطلقه توګه یو پراسپکت او یا یو امید دی طالبانو په رسمیت پیژندو رد کړله، بیا په ځینو نورو مواردو کې خوشبینی څرګندوله، لیکن د داعش او د القاعده په هکله که ووایو القاعده تقریبا داسې یو مړ ارګان دی. د طالبانو او د القاعده تقریبا ودونه سره کړي دي، حتی د رباني په وخت کې دوی د افغانستان تذکره اخیستی دی، پاسپورتونه اخیستی دی. هغه په تخنیکی لحاظ باندې د طالب او د القاعده بیلتون ډیر مشکل کار دی، لیکن له القاعده نه هم داعش ډیر غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتره وي.
له شغل وردک څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې به واوري چې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه واشنگټن غواړي چې پریکړه وکړي، خو کله په دې راپور کې تفصیل وړاندې اورېدلی شي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
امریکا وایي د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ په اړه د محکمې له پریکړې وروسته عملي اقدام کیږي. د سپین ماڼۍ ویاند جینساکي تېره ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل ولسمشر جو بایډن هڅه کوي چې د افغانستان د شتمنیو یوه برخه د افغانانو په ګټه وکارول شي او پاتې د محکمې له پریکړې وروسته په امریکا کې پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې.
سپین ماڼۍ وایي تر کومه چې محکمې حکم نوي کړی دا شتمنۍ نه انتقالیږي. د سپین ماڼۍ ویاند دی جینساکي د سې شنبې په ورځ په دې اړه د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
لکه څنګه چې پوهیږئ د سپتمبر د 11مې د ډیری قربانیانو کورنۍ او چې په دې پیښه کې د کورنۍ غړي وژل شوی د طالبانو پر وړاندې اداګانې کړې دي، نو په دې اړه د فدرال محکمه څېړنې کوي. بناند افغانستان 3.5 میلیارد ډالر به په متحدو ایالاتو کې پاتې شي. په دې اړه به د محکمې حکم او رایې پریکړه وکړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن د رواني فبروري په 11مه د ویجرایي فرمان په صادرولو سره د افغانستان اقتصادي او بشري کړکېچ ته د رسیدنې په هدف د افغانستان بانک د یوان دازا کنګل شوی پیسو یعنی 2 میلیارد ډالرو د ازادي دوه پریکړه وکړه. خو ویل د دغه پیسو سمنیمي برخه به د سپتمبر د 11مې نیټې د قربانیانو کورنۍ او تورکول شي. د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنۍ او ته د افغانستان د کنګل شوی پیسو د وی برخه د انتقال پاړه د خغلی بایدن پریکړه په افغانستان کې دننه او بهر لتون خبرګون سره مخ شوه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې بایدن د افغانستان د شتمنیو د ترلاسه کېدو هڅه کوي. عام افغانان هم د امریکا د جمهور رئیس د پریکړه سمنه غنی.
زمانم دوست محمد دې د مرکز وسیدن کې مرکنه جو بایدن د دې حق نه لري چې دره وخت او یا په چا باندې تقسیم کړي یا په کې تصرف وکړي. صرف د دې د ساتنو حق لري.
خاطر نوري ما هغه پیښه کې د افغانستان اتبا افغانان په هیڅ ډول سره ګډون نه وکړي، نو دا قصاص باید د افغانستان د خلکو د شتمنیو څخه وانه خستل شي.
په دې تړاو د پلازمینه کابل په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې هم شوي. د سپتمبر د 11مې حملې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال وشوي. هغه مهال امریکا د طالبانو له حکومت د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه. خو د دې غوښتنې د نه منلو په پایله کې امریکا پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د ویلامي په خبرولو سره امریکا یو ځل بیا غوښتي چې د افغانانو شتمنۍ بې قید او شرط خوشي کړي. په ویلامي کې خبرداري ورکړ شوې چې امریکا په دې اړه خپل دریز بدل نه کړي، نو طالبان به د هغه هیواد پاړه په خپلې کړنلارې له سره غور وکړي.
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته بریتانیا ته تللي افغانان د شپږو میاشتو په تیریدو له هم په هوټلونو کې اوسېږي. د بریتانیا د کورونی او چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د ورغلو 12,000 کسانو لډلې شاوخوا 12,000 پړاو په پړاو له هوټلونو بهر کړي او په کورونو کې ځای پر ځای کړي. تفصیل د سرولالودین پر راپور کې.
د بریتانیا د کورونی او چارو وزارت وایي دغلته ورغلي ډیری افغانان نه غواړي چې لرو پرتو سیمو کې ځای پر ځای شي، نو ځکه په میاشتو میاشتو په هوټلونو کې پاتې دي. دوی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې بریتانیا ته د افغانانو د تخلیه د بهیر د پایل دا د شپږ میاشتې پوره شوې او دې موده کې 12,000 افغانان بریتانیا ته بیول شوي دي. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼه د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکي دوی هڅه کوي چې د ورغلو افغانانو له ډلې 12,000 ته پړاو په پړاو کورونو کې د میشتېدو زمینه برابره کړي، خو وایي پاتې نور ممکن تر یو کال پورې په هوټلونو کې پاتې شي.
ما از وقتی که آمدیم از آگوست تا به حال دمی هتل هستیم و دلیل عمده ای که به ما
عبدالله حق افغانانو دی چې ټیک شپږ میاشتې کېږي بریتانیا ته بیول شوی، خو وایي لا هم هوټل په هوټل ګرځول کېږي. له دمی وپوښتل چې هوټلونو کې د اوږدې مودې لپاره د افغانانو د پاتې کېدو لاملونه څه دي.
اکثر لویو ښارونو لکه لندن، برمنګام او منچستر د افغانانو میشتېدل رد کړي دي. په نورو ښارونو کې دولتي کورونه چې د کنسول کورونه ورته وایي کم دي. دا خلک ګرځي شخصي کورونه پیدا کوي، خو شخصي هم کم دي. که پیدا شي څنګ ته به یې ښوونځي ډک وي، او که ښوونځي پیدا شي نږدې ورته کور نه وي.
پر بریتانیا سربیره د تخلیه شوو کسانو ورته ستونزه نورو هیوادونو کې هم محسوسه ده. تازه په ابوظبي کې لسګونه هغو افغانانو مظاهره وکړه چې امریکا ته د تګ په خاطر له افغانستان را ایستل شوي، خو شکایت کوي چې اسناد یې نه پروسس کیږي. د راپورونو له مخې تېرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1,500 افغانان له هیواده ایستل شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
وړاندې سپورتي خبرونه لرو. د افغانستان په اړه سپورتي خبرونه خوس یو نړیواله مسله راخلو. بریتانیا وایي دوی داسې نقش نشانی نه ویني چې روسیې د اوکراین له پولې خپل سرتیری لري کړی وي. ورته اندېښنه د امریکا متحده ایالات هم لري. او ولسمشر جو بایدن ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال له منځه نه دی تللی. دا په داسې حال کې ده چې روسیه وایي د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه پای ته رسولي. اسدالله لودین د نړیوالو آژانسونو په استناد راپور لري.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والس وایي د اوکراین په ختیځ کې د شته وضعیت په اړه د کرملین خبرې او عمل سره یو شان نه دي. روسیې ویلي دغلته یې پوځي تمرینونه پای ته رسولي او د سرتیرو شمیر یې کم کړی، خو ښاغلی والس وایي د اوکراین پولې ته نږدې داسې نښې نښانې نه ویني. بریتانیا او امریکا په پرله پسې ډول خبرداری ورکوي چې روسیې د پوځي یرغل په هدف د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تحرکات پیل کړي او څه باندې 1,30,000 سرتیري یې ځای پر ځای کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د فبروري په 15 وویل داسې نه بریښي چې روسیې د اوکراین له پولې خپل سرتیري لري کړی وي. بایدن ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال لا هم پر خپل ځای دی. بریتانیا او امریکا دغه اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د روسیې دفاع وزارت ویلي ځواکونو یې د اوکراین له پولې شاتګ کړی او په خبره یې د لانجې د هواري لپاره هیلې هم ډېرې شوي دي. د روسیې او اوکراین د لانجې هواري ته ډیپلوماتیکې هڅې هم روانې دي او د امریکا ولسمشر ویلي د ډیپلوماتیکو هڅو د بریا امکان لا له منځه نه دی تللی. بلورته د روسیې د استازو جرګې یا دوما پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه پکې غوښتل شوی د اوکراین ختیځ کې د دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژني. دا هغه سیمې دي چې تر ډیره روسي پلاوه بیلتن غوښتونکي پکې میشت دي. که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د استازو جرګې دا پریکړه لیک تایید کړي د مسکو او لویدیځ ترمنځ ناندرۍ به نورې هم زیاتې شي. لویدیځو چارواکو او دغه راز د اروپایي ټولنې لوړپوړي ډیپلوماټ جوزف بوریل ویلي د اوکراین پولې نړیوالو په رسمیت پیژندلې او بدلون پکې د نه منلو وړ کار دی.
د سپورت لډګره، د کرکټ لډګره، په نړیواله کچه د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ نن ټیسټ لوبه ده. دا لوبه د افغانستان په وخت باندې نیمه شپه پیل شي او د هند او ویست انډیز ترمنځ د شلو ورونو لوبه ده چې دا لوبه د کابل په وخت د ماښام خواته شروع کیږي. د افغانستان په اړه سپورتي خبرونه دلته در سره شریکو.
په بنگلادش کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څو لوبغاړي د کورونا په وایروس اخته شوي. بنگلادشي رسنۍ ویلي افغان لوبډله چې د بنگلادش په وړاندې سیالیو ته په تیاری بوخته ده. د بنگلادش کرکټ بورډ ترې غوښتي چې د 48 ساعتونو لپاره د لوبغاړي قرنطین شي او له هغه وروسته د کورونا د نتیجې معلومولو لپاره بیا ازموینه وکړي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ادارې څخه معلومات وغوښتل، خو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان او بنگلادش ترمنځ درې ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې کیږي چې لومړۍ لوبه هم د فبروري په دروښته منیټه پیلېږي. اتحاد توچی لوبډلې د قرباغ فوټسال د یووالي جام اتلولي وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي دي چې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د فوټسال سیالۍ چې یوه میاشت وړاندې د 28 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي، د اتحاد توچی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي. د دې سیالیو په پایلوبه کې اتحاد توچی له تولوی دی بدی لوبډلې سره مخامخ شوه چې اتحاد توچی 3-0 په وړاندې تولوی دی بدی ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي وګټله. د دې لوبو د کېدو هدف د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول او د فوټبال لوبې واده ښودل شوی. او د اروپا د اتلانو لیګ د دویمې شپې په لوبو کې د انټر فوټبال کلب د لیورپول لوبډلې کوربتوب او بایرن مونیخ هم د سالزبورګ لوبډلې په وړاندې لوبغالي تخته کیږي. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دواړه سیالۍ په یو وخت ترسره کیږي. لیورپول او انټر لوبډلې داسې مهال سره مخامخ کیږي چې دواړه په لیګ کې ورته حالت لري. دا د اروپا د اتلانو په لیګ کې 5م ځل دی چې انټر او لیورپول لوبډلې سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. تر 4:00 بجو وروسته د ځوان فکر خپرونه لرو. په دې پروګرام کې دا څېړو چې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته چې 6 میاشتې پوره کیږي ځوانان څه غوښتنې لري او څه شکایتونه. دا تر 4:00 بجو وروسته اوریدل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د ازادي رادیو د خبرونه دی برخه ته مو په سلامونو هر کله کوو. دا ونسان د فوتسال ترنونو سکلونو کم عمره ټیم پرون سیشن به تاجکستان ته ماتې ورکړه. د دوی لوبه د مرکزی آسیا د فوتسال د تلولی جام په لړ کې وسوه. تفصیل صفی الله ستانګزینه اوري.
د مرکزی آسیا د فوتسال د نولس کلنو د ملي ټیمونو د لوبو پر مهال د افغان نندارچیانو حضور ډیر ګرم و. افغانستان د فوتسال د نولس کلنو ملي ځوانانو په یوه لوبه کې له تاجکستان څخه بریا خپله کړه. دا لوبه د قرغیزستان په کوربتوب د مرکزی آسیا د فوتسال د نولس کلنو د سیالیو په لړ کې وشوه. افغانستان 15-1 لوبه وګټله. د افغانستان د فوتسال تر نولس کلنو د ملي ټیم سر روزونکي محمود سعیدی وویل نن مو د تاجکستان په وړاندې یوه سخته لوبه درلوده. تاجکستان یو ډیر ښه ټیم دی، خو اوس دغه لوبه ختمه شوه او زموږ ټول مرکز اوس د ازبکستان سره د لوبې په اړه دی چې د پنجشنبې په ورځ به ترسره شي. هیله من یو چې په هغه لوبه کې هم ښه نتیجه واخلو. د مرکزی آسیا د فوتسال د نولس کلنو ملي ټیمونو سیالۍ د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان ترمنځ پیل شوې دي. د افغانستان د فوتسال تر نولس کلنو ملي ټیم تر دې مخکې د دغو لوبو کوربه قرغزستان ته 15-3 ماته ورکړې وه، خو په اوله لوبه کې 10-3 له ایران ماته خوړلې. د دې ټولو سره سره د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي هیله مند دي چې وکولی شي اتلولي یا نائب اتلولي ته ورسیږي.
په غزنی کې ډېری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو تر راتګ وروسته د برېښنا پرچاوي زیاته سوې چې له کبله یې د دوی کاروبارونه زیانمن سوي دي. دوی له طالبانو څخه غواړي چې منظمه برېښنا ورته برابره کړي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار سکاپت سړک ته مخامخ شاوخوا 30 کلن نجیب الله د خپل دوکان مخې ته لاس تر زنې ناست دی. دلته د خلکو او موټرانو ګڼه ګوڼه ده. نجیب الله ولډینګ کار دی. نوموړی وایي په دا وروستیو کې په غزنی کې د برېښنا پر چاوي کار سخت خراب کړی دی. موږ تمه درلوده چې د طالبانو له راتګ سره به کارونه سم سي، خو نه و خبر چې دومره به ورسره خرابېږي.
دولتي برېښنا خو د ورځې 2 ساعته پرچاوي لري. د سهار لوو بیا تر 9 بیا د غرمې له 12 تر 2-3 بجو پورې قطع کیږي. د ورځې 4-5 ساعته پرته له اعلان شوي وخت تللي وي. موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دا د برېښنا پرچاوي سم کړي تر څو زموږ کارونه ورسره سم شي. جنریټر خو زیات مصرف لري.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو له راتګ سره د برېښنا په پرچاوي کې زیاتوالی راغلی دی. دغه صنعتکاران وایي دلته به هیڅ برېښنا نه قطع کېده، خو اوس د ورځې له 4-5 ساعتونو حتی ټوله ورځ قطع سوې وي چې له امله یې د دوی کارونه سخت خراب کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي تر څو د برېښنا د دغه پرچاوي مخه ونیسي چې د خلکو کارونه روان سي. شاوخوا 30 کلن سمیع الله هم په غزنی ښار کې د موټرو مستري خانه لري. نوموړی وایي تر نیم درزن پورې شاګردان ورسره کار کوي، خو د برېښنا له وروستۍ پرچاوي سره یې کار خراب سوی دی چې له امله یې د دغه شاګردانو کورنۍ هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی وایي په غزنی ښار کې په زرګونه کسان دي چې په دولتي برېښنا خپل کارونه پر مخ وړي، خو دغه برېښنا قطع سوي وي.
مشتری ته جواب ورکو کار نه تمش ټول کاروبار ماشینری ټوله بر چاوا کوم غشتنه ده چې دا برق سم کی او دا پرچاوی ډیر ونه لږه ته هر سړی تاوان کې لګیږي پرچاوی.
دا غزنی اوسیدونکي او صنعتکاران دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د طالبانو له راتګ سره په ټول افغانستان کې د برېښنا په برخه کې ستونزې زیاتې سوې دي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د غزنی اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي او وایي دوی هڅه کوي چې د برېښنا د دغه پرچاوي مخه ډپ کړي. په غزنی کې د برېښنا ریاست سرپرست قاري صلاح الدین آزادۍ راډیو ته وویل کله چې هم په ازبکستان هیواد او یا هم کابل کې د برېښنا په برخه کې کومه ستونزه راولاړېږي، نو په دغه وخت کې زموږ برېښنا پرچاوي کېږي. نوموړی وایي په غزنی کې د ورځې 4.5 ساعته برېښنا پر چاوي لري، نو علت یې په کابل کې د برېښنا کموالی دی چې له امله یې هلته برېښنا استفاده کیږي، خو دا ستونزه به ژر تر ژره هواره سي. غزنی ته هم له ازبکستان هیواد څخه وارداتي برېښنا راغلې ده.
دغه ستونزه انشاءالله که ډېرې وي، یوه میاست نور یا یو نیم میاست تر دوه میاستې پورې به یې زیات به نه، انشاءالله دغه صنعتکارانو ته نور هم شهریانو ته ټولو ته اطمینان ورکوو چې دا مشکل به انشاءالله رفع سي په نږدې وختو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د جمهوري نظام په وخت کې د غزنی برېښنا مزي د جګړې پر مهال پرې کېدل، خو پرچاوي یې هیڅ نه درلوده، نو دا چې د اوسنۍ پرچاوي له امله د خلکو کارونه زیات خراب شوي دي.
پرون د فبروري میاشتې پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو شپږ میاشتې پوره سوې. دغو شپږو میاشتو کې د دوی واک څومره لوړې ژورې درلودې؟ آیا د رسمیت پیژندنې لپاره د دوی هڅې نتیجه ورکوي؟ صفي الله ستانکزي پر همدغو مسایلو د سیاسي چارو له شنونکي او د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره مرکه کړې.
په تېر شپږ میاشتې طالبانو د اصل میاشتې وي طالبان په تفریح او خوشحالۍ او په لمانځلو بوخت و. دوی د جمهوریت د نسکورولو په لمانځلو ډېر وخت تېر کړ. هغه نظام چې د هغې دپاره افغانان نړیواله ټولنه خوله وینه بهولی او پیسې میلیاردونه ډالر پرې مصرف کړی و، طالبان هغه نظام نسکور کړ. دوی په دغې تېرو میاشتو کې غوښته چې دغه موضوع ولمانځي، خو له بده مرغه د افغانانو دپاره د عام خلکو دپاره دغه تېر شپږ میاشتې د لوږې د تندی د ویری د ماجراتونو د بیزای کېدو میاشتې وي. زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې دا تېر شپږ میاشتې تر ټولو تریخ میاشتې د افغانانو او د افغانستان د خلکو دپاره وه. زه دا هم ویلی شم چې د طالبانو حقیقي ازمون دې نه بعد شروع کېږي. خلک د صبر کاسه ډکه شوی او طالبان غواړي چې د دوی دغه مشکلات ته رسیدګي وکړي.
دغې هڅو ته په کتو چې طالبان بېلابېلو هېوادونو ته سفر کوي، غونډې جوړوي، څه فکر کوئ دوی څومره نږدې دي چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي؟
د خارجي بوند که سړی ورته وګوري، طالبان وتوانېده چې تر یو بریده پورې د نړیوالې ټولنې او غربي هېوادونو توجه ځان ته جلب کړي. هغه هم په دې چې دوی د ښځو ځینو حقوقو ته احترام کړي، خود لکه د ښځو د زده کړې او د کار موضوع چې په نسبي توګه دوی دغه حقوق غواړي چې بېرته ښځو ته ورکړي. او په همدې دلیل دوی وتوانېده چې د امریکا څخه ځینې د افغانستان پیسې چې منظمت شوي وو خوشي کړي، او تر څنګ ځینو نړیوالو غونډو کې لکه اوسلو او خلیج غونډو کې ګډون وکړي. خو دا په دې معنی نه ده چې نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت پېژندلی.
په ټوله کې د نړۍ تعامل له طالبانو سره څنګه دی؟ او ځکه چې د طالبانو څخه د نړۍ عمده غوښتنې لا هم ظاهرا تر ډېره نه دي منل شوي.
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې رابط د طالبانو سره مشروط ده، او هغه شرطونه عبارت ده له یو ټولګډون حکومت جوړول، همداراز د ښځو د لکیو او بشري حقوقو ته احترام، او دا چې توریستي کړی دي پرې نه ښودل شي چې افغانستان خاورې نه د نورو هېوادونو پر خلاف کوم برید ترسره کړي یا دا خاوره د هغوی په مقابل کې وکاري. دغه شرطونه په کامل توګه له اوسه پورې طالبانو نه ده عملي کړی. نو زه فکر کوم چې د دوی په رسمیت پېژندلو لپاره لا هم اوږده لاره باقي ده.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر او د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم له ازادي راډیو سره په مرکه کې. اوسم د اوریدونکو څو پیغامونه.
مخکې د سرخود ولایت نه غږېدلی ما، او تاسو زمونږ غږ پورته کړی و، خو لیکن مونږ سره اوسه پورې حکومک ونه شو. مونږ سخته ستونزه کې خپله د اعصابو تکم بچي مې د ولږې د سره مخ تورن دي. خبره دا د ولږې نه وژغورئ تاسو، ما هغه شتمنو خویندو نه ورونو نه دا هیله ده، دا امید ده چې زمونږ دا غږ واورئ. دا خبره مونږ سره زر تر زره حکومک وکړي چې زما بچي مړ کېږي د ولږې نه. مونږ په بندې بټیو کې پراته کاروبار نشته، خاوند مې زمنا تکلیف لري، معیوبه دی.
مشترک بازار خبره کوم، مال اسلامی عمار سیم دا غشتنه ده چې دلته تاریخي پخته جوړ کې چې دا څنګه شران کوچنیان ګرد ورټولېږي بر خپل درس تدریس کوي. مخکنی دی اردو شهیدانو مشنه پاتې دي، د
د شهدا او د اسلامي وزارت دغه ما پیغام دی ورسیږي نړیوالو ته، دی ورسیږي چې د مونږ خپل حق دی راکړل شي او د مونږ په حق دی بل چا ته مور کولای کیږي.
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د دې برخې مطالب پای ته ورسېدل. په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره ووسئ.
وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو، مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وی آنلاین غونډې ته وویل، موږ د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. د کونړ په سرکانو ولسوالۍ د پاکستان له لوري د توپونو ډزې درېدلې. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چنې غوښتل نومې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د سیشن بې مازیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړه. دا ډزې د شپې تر 12 بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په اړه اسلام آباد څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله څرګنده کړه چې نړیوال مرستې په مستقیم ډول د افغانستان خلکو ته انتقال شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماښام د قطر د ملکی خدماتو او د تعلیم د برخې له استازو سره کتلي دي او ډاډ یې ورکړی دی چې اړمنو کسانو ته به په شفافه توګه د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي په کافیسا کې دوه طالبان او درې عام کسان د نامعلومو کسانو په برید کې وشل شوي دي. د طالبانو ویان مرستیال د مرستیال ویان بلال کریمی نن رسنیو ته وویل دغه دوه طالبان د پخواني جهادي قمندان حبیب افغان د خپلوانو په موټر کې سپاره وو چې تر برید لاندې راغلل. د طالبانو په خبره وشل شوي ملکیان د همدې قمندان خپلوان دي. سملاسي د وړ مشپې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو طالبان د دشمنو کړیو کار بولي او وایي په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیولې دي. د طالبانو د ټولګټو وزارت هوټ کړی چې د کابل کندهار لوی لار بیرته ورغوي. دغه وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې تخنیکی ټیمونه د غلار کتلې او د اساسي رغونې په پلانې کار روان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د راتلونکي مریض کال په لومړیو کې به د لارې د رغولو عملی چارې پیل شي. د کابل کندهار نږدې 500 کیلومتر لار د ماین چاودنو په سړکونو کې د چا کونو او د قیر د شیناستلو له کبله ویجاړه شوی او مسافر تل پاړه شکایتونه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د البانیا له صدر اعظم څخه مننه وکړه چې له افغانستان د افغانانو د رئیسولو په بهیر کې همکاري کړې ده. انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې د ایډیراما کوربه و. د وویل البانیا په اخلاص شپږ میاشتې مخکې افغان کډوالو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړ او له هغوی سره یې مرسته وکړه. د راپورونو له مخې شاوخوا 2400 افغانان د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته البانیا ته انتقال شول. یوکراین نن د یووالي ورځ لمانځي. کیف په داس وخت کې دا ورځ لمانځي چې لا هم کړکې زیات دی او د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی دی چې د روسیې له لوري د اوکراین د نیولو امکانات په خپل ځای دي. ولسمشر بایدن پرون وویل متحده ایالاتونو تر اوسه داسې شواهد نه دي لیدلي چې روسیې د اوکراین د پولو په شا شي. سربیره پر دې چې پرون ماسکو ویلي وو چې د یو شمېر پوځیانو د پشا کېدو هڅې پیل کړې دي، اټکل کېږي چې روسیې د اوکراین د پولو سره تر 1.5 لک ډېر پوځیان ځای پر ځای کړي وي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه ونیکه لمی او منی. شپږ میاشتې مخکې طالبان کابل ته دننه شول او تیر جمهوریت حکومت ړنګ شو. لدی بدلون سره خوانزي او پوهنتونونه تر ډیره وتړل شول، تیر ځوانان بې دند شول او ډیرو ځوانانو د کډوالۍ لار خپل کړله. د طالبانو شپږ میاشتنی واکمنۍ د ځوانانو په ژوند څه اغیز کړی؟ د ځوانانو لپاره څه شوي او څه نه دي شوي؟ او طالبانو د ځوانانو مهمې غوښتنې څه دي؟ د ځوان فکر په همدې خپرونه کې په دې اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی بیت الله حمیدی، شنونکی نصیر ستانکزی، ځوان فعال طارق حکمت او همدا ډول محصله حلیمه عزیزی دي. له دوی سره د همدې موضوع په اړه بحث کوو. استاد حمیدی، تاسو ته ښاغلاست وایو که راته ووایئ چې دغه شپږ میاشتې چې کومې تېرې شوې اغیز یې د ځوانانو پر ژوند څه و؟
سلامونه هیواد محترم تاسو ته، د دې راډیو د نورو اوریدونکو ته. بس کې حاضر دو درنو ګډونوال ملمنو ته کوم متاسفانه په تیر شپږ میاشتو کې زموږ د هیواد ټول هغه بنسټونه چې دی و هیواد د ثبات د پاره حتمی دي لمن زلاړ زموږ په ملګرو هغه ځوانان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې دندې تر سره کولې چې د امنیتي ارګانونو نیولې د اقتصادي او نور بنسټیزو ادارو پورې به دند شو لو دا بنسټیز ادارې لمن زلاړ زموږ د خوانځي او د پانچلو د محصلینو او متعلمین د غوی یو کال ژوند بے معنا او بے ځای ځای شو او د غوی لپاره ځنګړی شوی بودیجه بے ځای ځای شو. د دې تر څنګ زموږ ملګرونو ځوانان په خورا خوشحالي او ډېر بد وضعیت کې له هېواده مهاجر شول او نه هم دغه لړۍ روانه ده او ځوانان له هېواده وځي. د دې تر څنګ زموږ ملګرونو نور ځوانان د ډول ډول رواني فشارونو له امله د رواني ستونزو سره مخ شوي دي او د دې تر څنګ د سلګونو د ځوانانو د وژلو خبرونه دي چې دا هغوی د وژلو په اړه حتی رسمي سندونه نه ورکول کېږي او څوک دا هغوی ډیټا نه ټولوي. دا ټول هغه بدبختي ده چې موږ په تېرو شپږو میاشتو کې ورسره مخ شوو. صرف د دې لپاره چې یوه ډله غواړي په خپل خوښه حکومت وکړي او د قدرت چارې په لاس کې واخلي.
مننه ستانکزی صاحب. له تاسې هم دغه پوښتنه کوو چې په دغو تېرو شپږو میاشتو کې د طالبانو د واکمنۍ اغېز په ځوانانو څه و؟
هیواد صاحب، تېرې شپږ میاشتې افغانستان لپاره ډېرې خرابې شپې ورځې په دې وخت کې بالخصوص ځوانانو تېرې کړې. نوی روزل شوی نسل چې شل کالو کې تعلیم کړی و، تحصیل کړی و، د دوی لپاره نو بیا بیخي ډېر سختې شپې ورځې وې. یو غټ تعداد دغه ځوانانو چې تحصیل کړی و د افغانستان ووتل، او هغه تعداد چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هم تر سخت روحي او رواني فشار لاندې دي. متاسفانه لکه څنګه چې مشر ورور اشاره وکړه، ټول هغه مو تاسو تازه په پښو درېدلي نهادونه ونړېدل او افغانستان یو قرن بیرته شاته لاړ.
اغلی عزیزی، که تاسو را ته وای د نجونو ژوند په دغه شپږو میاشتو کې څنګه وو؟ کار، زده کړې او نور هغه مسایل چې مهم دي.
سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. په دغه شپږو میاشتو کې کله چې طالبان واکمن شول، عموما اقتصادي حالت د رکود سره مخ شو او ډېر بد وضعیت رامنځته شو. نو یو شمېر هغه نجونې چې هغوی سرپرستي کوله د کورنیو دندې درلودې، که هغه دولتي اداراتو کې وي او که په نورو مؤسساتو یا ښوونځیو کې، هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړلې، ګڼ شمېر وي او د ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. همداراز لکه څنګه چې ټول پوهېږي، تر دا یو میاشت مخکې پورې ښوونځي او پوهنتونونه هم تړل شوي وو. البته دولتي ګڼ شمېر نجونې په کورونو ناستې وې او دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې وې. همداراز اوس یوه لویه اندېښنه چې د نجونو سره موجوده ده او ډېر اغېز یې د دوی په ژوند کړی، هغه دا ده چې دوی له دې څخه ډارېږي چې طالبان به دوی ته په راتلونکي کې په داخل د نظام کې او یا هم د دوی په مسلکي برخه کې ونډه ورنه کړي. نو دوی هغه نجونې چې زده کړې کوي، البته زما په شمول ډېر شمېر چې ډېر کله چې له چا سره مخ کېږم، نو د هغوی خبره یا د هغوی وینا موږ ته دا وي چې تاسې ولې اوس دومره خواري کوئ، ځکه نور خو تاسو ته وخت نه درکول کېږي او نه هم ستاسې له وړتیا او استعداد نه کار اخیستل کېږي. نو دغه مسله اکثریت نجونو ته ډېره جدي ده او ډېرې اندېښمنې دي، ډېرې اغېزې پرې واصلی چې په راتلونکي کې دوی ته آیا کاري فرصت برابرېږي او که نه، د دوی زده کړې به څرنګه کېږي.
حکمت صاحب، زموږ مېلمنو دو مهمو مسلو ته اشاره وکړه. هغه دا چې ډېر ځوانان بې دندو شوي، کارونه اوس نه لري، او یو هم د زده کړو مسله وه. له دې ورهاخوا کوم نور مسایل دي چې فکر کوئ هغو ته توجه نه شوه؟
په دغه شلو کلونو کې او بالخصوص دغه دولس کلو کې اخر کلو کې وروسته له 2010 کلو څخه د افغان ځوانانو یو تغییر په ذهنیت کې رامنځته شوی و. دا تغیر ذهنیت د تحصیل لپاره خپل مخه تر رسیدل وو ځکه د موږ تاسو دغه بهرنی بورسونه وګورو چې په دغه لاسو کلو کې افغانستان ته منسوبې دي خصوصا د هند ترکیه چین قزاقستان دغه بورسونه چې منسوبې دي افغانانو ته د افغان ځوانانو لیوالتیا خورا ډیره دغه بورسونو ته وه دا خپله د دې ښکارندوینه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډیر ارزښت ورکوه نسبت چې نورو طریقو څخه یعنی افغان ځوانانو ځان ته موخه ټاکلې وه چې د ښه وظیفې لاسته راوړلو لپاره د ښه عاید لاسته راوړلو لپاره او د حتی د سیاسي موخې د رسېدلو لپاره یوازینۍ لاره تحصیل ګڼلې وه چې په تاسف سره اوس وایم چې دغه هیله څه ناڅه مخې ورته نیول شوی ده دغه افغان ځوانانو منځ کې دغه هیله له منځه تللې ځکه اوس د تحصیل فکر تحصیلي کدرونه اوله خبر نه کوي اوله خبره هغه دوی کوي چې ټوپک لري وسله لري زور لري او داسې نور منفي مسایل ګرچې دغه منفي مسایل په پخواني حکومت کې څه ناڅه وو خو په اکثریت نه وو که موږ تاسو فکر وکړو یوازې د ترکیې د بوس په هکله او چې هغوی 15,000 بس افغانستان ته منسوب کړي وو د 15,000 بسو لپاره د افغانستان لخوا 10,000 نوماندانو امتحان ته ځان نوماند کړی وه یعنی دا د دې خپل کارندوینه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر مخه کړې وه خو ناهیلي نه یو دغو سیاسي بدلونونه راځي خو ناهیلي نه یو انشاءالله امید لرو چې زمونږ دغه هدف چې موږ ځان ته ټاکلی وو چې د تحصیل له لارې به بیرته خپل هیواد ته خپل ملت ته خدمت وکړو دا به انشاءالله بیرته راشي خو زه د دغه منشي خبرو تر څنګ یو مثبت خبره هم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وکړم چې زمونږ په دغه شل کلنۍ جنګ کې د دواړو خواوو په جنګ کې ځوانان وو چې دا یو بل یې وژل یو ورانول یعنی زمونږ افغان ځوانان په کې وژل کېدل او له منځه تلل خو دغه مثبت ټکی ته موږ دومره ډېرو منفي ټکو کې یو له مثبت ټکی ته اشاره وکړو ښه به وي چې اوس شکر ده دغه جنگی ماشین چې افغان ځوانانو باندې د افغان ځوانانو په مټ باندې څرخېده اوس شکر نشته اوس دغه فرصت ده چې زمونږ د اوس واکمنان چې په افغانستان کې واکمن دي دغه دوی که دغه فرصت څخه استفاده سره او د فرصت استفاده وکړي او افغان ځوانانو ته دغه زمینه برابره کړي تر څو هغه پخوانی سوچ چې و په چې دوی وکولی شي د تحصیل له لارې خپل د یو موقف ته ورسیږي خپل هغه وړتیا او څه د وخی او حکومت د ځوانانو وړتیا څخه استفاده وکړي که دغه فرصتونه بیرته افغان ځوانانو ته برابر شي دا به ډېر ښه وي.
استاد حمیدی لکه څنګه چې حکمت صاحب اشاره ورته وکړه جګړه ختمه شوې ده او داسې خبرې هم کېږي چې مثال راتلونکي پسرلي ته به پوهنتونونه هم پیل شي ښوونځي به هم پیل شي او ورو ورو به دغه ستونزې حل شي. همدا ډول د طالبانو حکومت له هغو استادانو هم غوښتنه کړې چې بهر ته تللي هغوی دې وایي بیرته راشي او خپلو درسونو ته دې دوام ورکړي. فکر کوئ چې هیلې شته دي یو رڼایي شته که نه؟
زه درته د حد زیات منفیګرا معلوم نه شم خو زما په نظر دا هیلې ډېرې تتي دي یعنی موږ نشو کولی په یوازې د طالبانو په هغو خبرو باور وکړو چې دوی په میډیا کې وایي خو طالبانو د پوهنتونو استادانو ته یوه اطلاعیه نشر کړه چې هیواد ته راوګرځي خو د هغې نه یوه هفته مخکې یوازې په کابل پوهنتون کې په یوه ورځ 22 استادان ملحق کړل او دا ټول هغه استادانو چې ځوانان وو په بهرنیو هیوادونو کې زده کړې کړې وې او نه یوازې دا چې دا 22 په یوه ورځ ملحق کړل بلکې د نورو نږدې 100 تنو استادانو لیست هم غوښتي دي چې باید دا غوډه ملحقې چارې هر څومره زر چې کیږي پای ته ورسیږي. دې مطلب دا چې طالبان اصلا اراده نه لري چې دغه استادان ورګرځي دوی د خلکو او سترګو کې د خاورو شینل د پاره رسنۍ کې وا اطلاعیه نشروي چې استادان بیرته راشي نور بیا دغه استادان ټول اسناد منفقوي د ټول عمر د پاره په پانچونو کې له تدریس څخه محروم کوي. نو موږ یو شی باید یاد ولرو، یو هغه څه دی چې موږ په رسنیو کې اورو، خصوصا د طالب چارواکو د خولې اورو، او یو هغه څه دی چې په واقعیت کې دی. دا د جګړې دریدل هم همدغه یو خبره ده. یو دا خبره ده چې طالبان وایي چې جګړه دریدلې ده، بلکې یو دا واقعیت دی، جګړه نه ده دریدلې. یوازې طالبانو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو او د بمونو حملې درولې دي. نور جګړه د طالبانو د خلکو سره او د هر ورځ د زموږ د امنیتي ځواکونو او دولتي ادارو مسؤلین تهدید کېږي او وژل کېږي. هر ورځ زموږ د هیواد فعال ځوانان چې په سوشل میډیا او په نورو برخو کې معاصر تمویږي کی او د خلکو د افکار او ذهنونو د رڼایي سبب کېږي، هغوی ټارګټ کېږي، زندانونو ته اچول کېږي، په ډېرو ځایونو کې وژل کېږي. دا جګړه دا او دا هغوی د تویدل دي. پخوا جګړه روانه وه، هو ډېرې وینې تویدي، خو هلته یو قصه دا وه چې موږ د جګړې عملي رپورټونه لیدل او موږ د جګړې ارقام لیدل. اوس د معلوماتو مجرا د طالبانو په لاس کې ده، هغوی هغه څه چې وسیع ونه رسېږي یا هغه معلومات نه شتېږي، او یا دا ده چې هغه څه چې دوی فکر کوي دوی په ګټه دي او دوی د ګروګړ نیولو په توګه د هغه څخه استفاده کولی شي، هغه معلومات نشروي او نور معلومات خلکو ته نه ښایي.
مننه. البته زموږ ډېرو اورېدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ چې کله د خبرونې په اړه نظرونه غوښتو نو تقریبا 900 کمنټونه شوي دي، چې په دې کې 10 کمنټونه هم شته دي چې دوی روان وضعیت څخه خوشاله دي او په دې خوشحالي ښکاره کړي ده چې جګړه نشته او ځوانان نه وژل کېږي. زه له دې ډلې دوه کمنټونه وایم. صابر الله شیرزي لیکلي، خوشاله یو، ځوانان مو هر ورځ نه شهیدانېږي. او همدا ډول اسد الله عزت لیکلي، حالات مثبت طرف ته روان دي ځکه چې پوهنتونونه مکتبونه شروع شول او دا د ځوانانو لپاره لومړني کارونه وو. خو ډېر داسې کمنټونه هم شته دي چې دوی شکایت کړی او ویلي دي چې روان وضعیت پر ژوند منفی تاثیر کړی. موږ به څه داسې کمنټونه هم ولولو او ورسره به هغه نظرونه هم در سره شریک کړو چې هغوی ځینې غوښتنې کړې دي. توحید سالارزی لیکلي، په ټولنه کې د ځوان کهول سره هیڅ هم نه دي شوي، کوم ځوانان چې په دندو وو هغه هم لاړل او وطن پرېښودو ته اړ شول او ډېر مسافر شول، چې زه هم د هغو له جملې څخه یم. همدا ډول وحدت الله نیازی لیکلي، طالبان هغو کسانو ته احترام لري چې په شل کلن جنگ کې برخه اخیستې وه، خو د نورو ځوانانو په کیسه کې نه دي. د ورځې په زرګونو افغانان له وطن څخه ځي او دوی په دې اړه فکر نه کوي چې دا ولې ځي. طالبان ته پکار ده چې ولس په ځان راټول کړي او له نړۍ سره ځان سیال کړي. زه خپله یو انجینر یم، په پردي وطن کې مزدوري کوم، پلار باندې په غریبۍ او غربت کې تعلیم وکړ، اخیرم په پردي وطن کې مزدور. که وطن مې جوړ وای او د سواد احترام وای ما دلته څه کول. همدا ډول نصرت الله مسعودی لیکلي، امنیت ښه ده خو کارونه نشته، خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. که رښتیا درته ووایم، د پخوا په شان مخوان نشته، په خپل وطن کې داسې ژوند کوو لکه هیڅ چې د دې هیواد نه یو. امیر صافی کلی، د طالبانو له راتګ سره مې دنده له لاسه ورکړه، د شخصي شپنی پوهنتون د شپږم سمستر محصل وم، اوس یې د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشم ویلی، فعلا کار روزګار نشته او سمو چې درلودل هغه مو تر دې دمه خرڅ کړل. د ځوانانو لپاره چې کوم فرصتونه او حقوق موجود وو هغه له منځه تللي. طارق کوچی لیکلي، حالات له ښه دي خو د مغزو تیښته ښه پراخه روانه ده. ډېر ځوانان چې تېر کال کامیاب شوي وو د کانکور په ازموینو کې، درېیمه برخه شاګردان له هېواده وتلي دي او حتی د اخري او درېیم کال محصلین هم تللي دي. سخي ستانکزي لیکلي دي، زندگی مو ټوله د وطن او ملت خدمت لپاره تیر کړه، ولی په اوسنیو شرایطو کې شپږ میاشتې تیرې شپې چې په ما او ملت ډېرې سخت تیریږي، نه وظیفه شته، نه کار شته، نه روز مزدوري، حیران د الله دربار ته پاتې یو. محمد الله عمرخیل لیکلي، ډېر بد حالت راغلی، له تعلیم او تحصیل څخه د ځوانانو زړونه تور شوي، که دا لړۍ دوام وکړي هیواد به له سخت ناورین سره مخ شي. موږ امید لرو چې دا ستونزې ختمې شي. شیرولی شیر لیکلي دي، ځوان مسلکي کادرونو ته باید د کار امکانات برابر شي تر څو ځوان کهول د راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي او د مغزونو د فرار مخه ونیول شي. د جګړې ذهنیت باید ورو ورو د پوهې او زده کړو په ذهنیت بدل شي. پوهنتونونه او ښوونځي باید بند نه شي. همدا ډول اسدالله مینپال لیکلي، افغان ځوانان له طالبانو هیله لري چې خپل سر یې وسلوال او په خپل سر دې محکمې بندې کړي تر څو زموږ وطنوال له نورو هیوادونو را وګرځي. زه باور لرم که طالبان قانوني او مسلکي چلند وکړي، هغه افغان وګړي چې په خارج کې دي هغوی به ټول راستانه شي. جنګ به د همیش لپاره ورک او دایمي سوله به قایمه شي. قاري خدای نور کوټوال
لیکلی د ځوانانو لپاره د کار زمينه برابرول او ګمارنې باید مسلکي شي. د روابطو خبره چې په ضوابطو بدله نشي، د وطن جوړېدل مو هیڅ امکان نه لري. که تیرو ناکامو حکومتونو ته ځیر شو، د هغوی تقرر هم په روابطو و. که دا مسله دوام وکړي نو ځان ته یو مشکل دی. قریب الرحمن مشال لیکلي، ډېر څه مو په تېرو شپږو میاشتو کې زده کړل، ژوند د کړاو سره مل و خو ناهیلي نه یو. خیرالله عالم لیکلي، که طالبان غواړي چې وطن او خلکو ته خدمت وکړي نو د انجینر او ډاکټر پر ځای د نظامي کس نه انتخابوي. زبیر خان لیکلي دي، د ځوانانو سره بغیر له ناسم چلند نور هیڅ نه دي شوي. په خلکو کې یو ډول ویره او چوپتیا خپره ده. ډلې ډلې ځوانان بیکاره شولان. ماسټر ځوانان اوس په دې فکر کې دي چې څه ډول له هېواده ووځي. هیڅوک خپل غږ نشي پورته کولی. دا د زبیر خان نظر. کامران مشال لیکلي، دندې مو له لاسه ورکړي، اوس دندې نشته، حیران یو څه وکړو. بهر ته د تللو پیسې هم نه دي راپاتې. د موسسې کوم بس څه چې شارټ لیسټ شو، شل نور شارټ لیسټ شوي هم وي، چې د یو کس د کامیابېدو چانس صرف 15% وي. او ضیا الحق ولي لیکلي، ما به ډېر څه ویلي وای، خو که څه مې ویل سبا یې راڅخه پوښتنه کېږي، نو ځکه ځان محفوظ نه ګڼم. خو له اوسني حکومت څخه غواړم چې باید د ځوانانو په شمول ټولو ته چې څوک وړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. ستانکزای صاحب، دغه کومې خبرې یا دغه کوم کمنټونه چې زموږ اورېدونکو را سره شریک کړل، په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی ولې وضعیت دغسې یو خواته لاړه چې دغسې یو فضا رامنځته شوه چې ډېر ځوانان پکې په کور کېناستل یا په اصطلاح لاړل مجبور شول چې وطن پرېږدي؟
د دوستانو ډېر ښه نظرونه ورکړي او ښه تبصرې کړې. سره موافق یم، بخصوص په دې برخه کې چې د افغانستان د اقتصادي گردش سیستم د نړیدو سره دی اکثره به ولی کوش ول یا کای شخصی کاروبار نه دلود لاره هم مدریدل. او دیغه ټول نه مهمه خبر ده، ما افغان ځوانان خپل امیدونه لاله خبر کړ. مست خو دا وکه بیکاره به مو خو لسانس به تحصیل وکړو یا به تحصیل په دوران کې وغه به فکر تو زه به پانتونه فارغ شم یا به یو انجو سره یا به د حکومت سره کار شو. که موس متاسفانه دغه ټول امیدونه لاله سره کړي، همدغه سبب به تاسو ګورئ چې د افغانستان تقریبا اکثریت ځوانان په دې کوشش کې دي د افغانستان او ځینې نور خپل ځای په افغانستان کې نیویني، نور خپل آینده په افغانستان کې نیویني. دا یو ډېره لویه فاجعه او ډېره غټه بدبختي ده د افغانستان لپاره. دې تر څنګ د امارت د چارواکو عقده او کینه د هغو ځوانانو سره چې تحصیل کړی، دا هم د دې سبب شوی چې خلک د افغانستان یا د حکومت نه ناامید شي. تاسو ته به یاد دي چې د تحصیلاتو وزیر د طالبانو د تحصیلاتو سرپرست وزیر خبره وکړه چې هغه کسانو چې پخواني نظام کې تحصیل کړی هغه د غرب تر فکري نفوذ لاندې راغلي. همداسې یو څه خبرې وکړه. نو دغه دوی دغسې عقده او دغسې کینه او دغسې بیانات او خبرې دا همدغه ټول تحصیل کرده قشر ته او نوي نسل ته دا توهین و. د دغه ټولو سبب به دغه شي چې خلک به یا د افغانستان وځي یا به که هلته پاتې کېږي، په دې فکر کې به وي چې څه رقم د خلکو سره فکري جګړه وکړي.
ښاغلی عزیزي، که تاسو راته ووایئ چې څه غواړئ، یعنی شپږ میاشتې تېرې شوې، شپږ میاشتې یعنی نیمایي کال لاړ، خو په راتلونکي کې ستاسو غوښتنې څه دي، څه باید وشي د نجونو لپاره؟
لومړی خو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر شي، ځکه ګڼ شمېر ځوانانو دندې له لاسه ورکړي، یو شمېر پوهنتونونه پرېښي دي، زده کړې پرېښي دي. کاري فرصتونه باید برابر شي. همداراز ځوانانو ته د دوی د ژوند به خوندیتوب ډاډ هم ورکول شي، ځکه ډېری شمېر ځوانان په ډېرو عادي مسلو باندې زده کړې لورې نیول کېږي، حتی بیا یې د مړیو ژوندي پاتې هم نه لګېږي. او همداراز د دوی د استعدادونو نه ګټه واخیستل شي، دوی ته فرصتونه په هره برخه کې برابر شي، تر څو دوی وکولی شي خپل استعدادونه او خپل ځان په خپل استعداد کار واخلي او خپل ځان پرې وځای کې وویني. د ښځینه او تعلیم په اړوند، د ښځینه او د کار په اړوند خپل دریځ روښانه کړي، او دا نجونې او ښځینه په دې باندې ډاډه کړي چې ستاسو حقوق په دلته نه ځای کېږي، تاسو به دلته زده کړې کوئ، تاسو به کاري فرصتونه برابرېږي. او باید په ټوله کې هغه کړنې چې د حکومت لپاره لازم دي چې د ځوانانو بالخصوص ښځینهو ته وړاندې کړي، ټول هغه کړنو باندې باید دوی لاس پورې کړي. او باید ښځینهو ته دا ډاډ ورکړل شي چې دلته ستاسو ژوند هم خوندي دی، دلته ستاسو د تعلیم حق هم خوندي دی، تاسو به ترې برخمن کېږئ، دلته ستاسو د کار حق هم خوندي دی، تاسو به خپلو کارونو ته ځئ، او په دې هېواد کې او په حکومتي چوکاټ کې به تاسو ته ځای هم درکول کیږي.
حکمت صاحب، په دغه شپږو میاشتو کې چې څه وشول، د طالبانو حکومت له دې څه درس اخیستلی شي چې هغه مسایل ته باید دوی په راتلونکي کې پام وکړي؟
تقریبا څه باندې د شلو میلیونو څخه پورته د افغان ملت ځوانان تشکیلي ټول خونې وتلي، اکثریت په افغانستان کې پاتې دي. نو دغه ځوانانو لپاره، دغه د حکومت لپاره یې په کار ده چې دغه ځوانانو، دغه افغان ځوانان چې دننه پاتې دي، دغه کدري او هغه پوه کسانو څخه استفاده وشي، ځکه چې دوی په یوازېتوب سره نشي کولی چې دغه دولتي ماشین دوی وچلوي، ځکه دوی ټول د یوې طبقې دي، یعنی هغه آلمان دی یا ملایان دی، دوی نشي کولی چې هغه ټول سیستم د یو دولت وڅرخي. دوی مجبور دي چې د افغان ځوانانو څخه، دغه تحصیلي ظرفیتونو څخه استفاده وکړه او دوی د کار واخلي. خو دا لکه وړاندیز ده، ځکه چې تر اوسه کار نه ده اخیستی، یوازې په صحي سکتور کې د پخواني نظام کارکوونکو څخه استفاده کړې ده. خو نظامي و تحصیلي سیستم کې اکثره یې له دندې ګوښه کړي دي، څرنګه چې حمیدی صاحب وویل. اوس یعنی طالبان ته څه پکار ده چې باید وکړي؟ یعنی دغه دوی ته باید داسې یو زمینه برابره کړي، دغه دوی ته باید فرصت برابر شي، دوی زړه لاسته راوړل شي، دوی ته داسې یو ډاډ ورکول شي چې تاسو کولی شئ هغه پخوا په څېر خپله کار ته دوام ورکړئ، تر څو دغه لړۍ چې د خلکو، د افغان ځوانانو په ذهنیت کې پیدا شوی وه چې د تحصیل له لارې ځان یو چیرې ورسوي، تحصیل له لارې بېرته د خدمت جوګه شي خپل ملت ته، دغه ذهنیت د افغانانو له ذهنه ورک نشي.
استاد حمیدی، حکمت صاحب یادونه وکړه چې ځوانان باید له اوسني حکومت سره تعامل وکړي. څه ډول تعامل؟
ګوره، یو خبره چې دا تقریبا دو کال رئیس کته پورته کیږي، دا د مشارکتي حکومت دی جوړ شي، نه پوهېږم خلکو ته د حکومت کې ونډه ورکړل شي. که موږ د مشارکتي حکومت تفسیر دا اخلو چې د مختلفو رشتو یا د مختلفو ولایتونو خلک دي یوازې په دولتي بستونو مقرر شي، دا مشارکتي حکومت نه دی. دا یو څو تنه دي چې تاسو یې اخلئ د خپلو ګټو دپاره استفاده کوئ. مشارکتي حکومت هغه دی چې تاسو د ټول ملت دپاره مساوي زمینه مساعده کې چې په حکومت کې د مشارکت مساوي حقوق ولري، او دغه کار یوازې د انتخاباتو د لارې کېږي. په بله هېڅ طریقه باندې تاسو نه شئ کولای ټولو خلکو ته په حکومت کې د مشارکت احساس ورکړئ. تاسو کولی شئ مثلا د هر قوم د لس کسان وټاکئ، وزارتونه وویشئ، خو دا به بیا هم د افرادو ګټې وي، دا به بیا هم د افرادو لپاره کار وي. خو تاسو کولی شئ چې داسې انتخاباتي سیستم جوړ کړئ، داسې رقابتي سیستم جوړ کړئ چې هغه رقابتي سیستم له لارې ټول خلک په مساوي توګه وکولی شي، هر د ریاست جمهوري نه نیولې بیا تر ډېر وړه بسته پورې هر بس لپاره رقابت وکړي، او د شایسته سالري په اساس هغه رقابت د لارې هغه بس ترلاسه کړي، بیا به هر کس ته کتل چې زه هم په دې دولت کې یم. نو د تعامل یوازینۍ لاره دا ده چې ټولو خلکو ته په مساوي سترګه وکتل شي. هر افغان انسان د یو بل څخه هیڅ برتري ونه لري، او ټول قدرت ته د رسېدو قدرت کې د مشارکت مساوي چانس ولري چې دا د انتخاباتو لاره ده، او ښځې او نر ټول د انسانانو په سترګه وکتل شي.
ستانکزی صاحب، له تاسو هم دا پوښتنه کوو چې د کار او د زده کړو تر څنګ هغه مدني ازادۍ څومره مهمې دي چې هغه ته هم باید پام وشي؟ مثال یو څوک یو خبره کوي، یو نظر شریکوي، هغه باید په ډاډه زړه ووایي او ویره ورسره نه وي.
چې باید دوی اول دولتي منابع چې کله ویشي، اولین معیار دغه نه وي چې دوی سره د امارات کې مشکي، دا نه عدالت ده، دا نه حتی او دا کار به دوی پر وړاندې د خلکو نفرت نور هم زیاتوي، او دوی کوم مسلکی جایونه چې دي هغه غیر مسلکي کسان می چې دوی به پوهوي خپله د طالبانو غړي به د طالبانو جنګیالي به د جرمي فساد یوه برخه ګرځي، او د فساد په هرنګ کې به ګډېږي. دومه خبره د مدني ازادۍ ته وکړه، په دې عصر کې چې ټکنالوژي ده، فیسبوک دی، سوشل میډیا فعاله ده، رسنۍ دي، که چېرې طالبان د افغانستان دننه خلکو ته دغه فرصت او دغه زمینه مساعده نه کړي چې خپل نظر په آزاد توګه او په اطمینان سره بیان کړي، دغه میدان به هر کسان ته چې یا افغانان نه دي یا د افغانستان نه بهر دي، هغه ته مساعده شي، چې یعنی د میدان به ورته خالي شي، د افغانستان فکري سنګر به همغه کسانو نیسي، بیا به هغه هغسې تحلیل نه کوي چې د افغانستان د واقعیت، د افغانستان د جامعه او د فرهنګ او د روال سره مطابق نه وي. دغه د دنه چې خپل هغه کسان چې افغانستان کې خپل نظرونه باندې انتقادونه وایي طرحې او خپل نظرونه شریک کړي طالبان سره بهتره ده دنه چې د افغانستان لري باندې کسان دغه نظرونه ورسره شریک کړي.
ډیره زیاته مننه د خبرونې د پای شېبې دي ل خپل میلمنو استاد بیت الله حمیدی، ښاغلی نصیر ستانکزی، ښاغلی علیمی حزیزی او ښاغلی طارق حکمت څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.